السلام علیکم، ستړی مشه. وخت په افغانستان کې د سهار 15 بجې دی. زه صفی الله ستانکزایم او د ازادي راډیو دغه پروګرام ته ښه راغلاست وایم. نن پنجشنبه ده، 1400 کال د اوري حمل 28مه د 2015 کال د اپریل 10مه. تخنیکي چارې تای روشان مختوړي. پیل په خبرونو کوو. د امریکا د استازیو جرګې د بهرنیو اړیکو کمیټې یوه قانوني لایحه په دې هدف تصویب کړه چې دا ډاډمنه شي د امریکا پیسې نور د طالبانو لاسته نه لویږي. د دې کمیټې غړو ټینګار وکړ چې د امریکا سلګونه میلیونه ډالر له اړین شفافیت او حساب ورکونې پرته د افغانستان بانک ته تللي چې د طالبانو په کنټرول کې دی. د کمیټې مشر براین ماست ویل هیڅ باور نه لري چې طالبانو د پیسې مرستندویو بشري مرستو مؤسسو ته ورکړي وي. د دې لایحې وړاندې کوونکي استازي تیم برچت ادعا وکړه چې یوازې سږکال 200 میلیون ډالر افغانستان سنت لیگل شوی. امریکا خپل نړیوالې بشری مرستې د ارزونی په هدف ځندولي، خو لا معلومه نه ده چې لا افغانستان سره لا هم د 1.3 میلیون ډالر مرسته کوي که څنګه. د طالبانو حکومت بیا مخکې ویلي و چې بشری مرستې د ملګرو ملتونو له لارې مرستندویو مؤسسو ته د پروګرامونو د پلي کولو لپاره ورکول کیږي او دوی پکې لاسوهنه نه کوي. د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونه کې مسؤلین وایي د طالبانو حکومت د مالی وزارت په 4 قلمه وارداتي توکو د لیږد فورم لغوه کړی. د ننګرهار ولایت د سوداګرۍ او پانګونې خونې یو غړي ډاکټر مخلص احمد ازادي راډیو ته وویل په دې توکو کې خوراکي او ساختماني مواد، برېښنایي او روغتیایي وسایل شامل دي. امریکا له چین څخه په وارداتو باندې تعرفې 125% لوړې کړې، ورسته له هغه چې چین له متحدو ایالاتونو څخه په وارداتو 80% تعرفه ولګوله. د امریکا ولسمشر ډونالډ ترامپ په چټکۍ سره په غبرګون کې امریکا ته په وارددونکو چینایي توکو تعرفه 125% ته لوړه کړه. دا اقدام د نړۍ د دوو لویو اقتصادونو ترمنځ د سوداګریزو کړکیچونو د زیاتېدو یوه بله نښه ده. او د هند کرکټ په غوره لیگ آی پی ایل کې راشد خان تر څو کمزور لوبو ورسته بیګا وتوانید 2 وکټې واخلي او خپل ټیم بریا ته ورسوي. آی پی ایل په خپل فیسبوک پاڼه د راشد خان یو عکس خپور کړی او ویلي دی چې خان له خپل جادو سره بیرته راستون شو. ګجرات ټایټنز لوبډله چې راشد خان پکې لوبیږي وتوانید د راجستان رایلز په وړاندې 211 منډې وکړې. په وړاندې راجستان لوبډله یوازې 159 منډې وکړای شوې. راشد خان په دې لوبه کې په 4 اوورونو کې 2 وکټې واخیستې. خان تر دې په مخکنیو 4 لوبو کې یوازې یو وکټ اخیستی و او خپل مینوالی څناڅه مایوسه کړی و. خبرونه مو واوریدل کولای شئ د ازادي رادیو ویب پاڼه ازادي رادیو ډاټ کام ته ورشئ. دا خبرونه التم لوستلی شئ. د امریکا د استازیو جرګې د بهرنیو اړیکو کمیټه وایي حقانی شبکې ګڼ امریکایي عسکر وژلي او د بهرنیو چارو وزارت باید ځواب وایي چې ولې د دې شبکې د مشرانو په اړه ځینې تګلارې بدلې کړې دي.
The Haqqani network is still a US designated foreign terrorist organization and they should be treated as such.
امریکا له چین څخه په وارداتو تعرفې 125% ته لوړې کړې. په دې اړه هم تاسو ته ریپورت لرو چې په پکتیا کې یو نوې روختون جوړ شوی چې خلک ترې خوشاله دي.
موږ ته ډېر غټ مشکل و چې موږ به تللو تر بازاره پورې مریضان وړله یا روکې لیارې مو خامې دي. الحمدلله موږ نه ډېر خوشحاله یو چې داسې یوه پیتا لرو او د دغه پرسونل غوښتونکي چې زر تر زره موږ سره د پرسونل هغه وشي.
تر دې شېبې د ازادي راډیو خبرې ټولګه.
د امریکا د استازیو جرګې د بهرنیو اړیکو کمیټه وایي حقانی شبکې ګڼ امریکایي عسکر وژلي او د بهرنیو چارو وزارت باید ځواب ووایي چې ولې د دې شبکې د مشرانو په اړه ځینې تګلارې بدلې کړې. د کمیټې په خپله پرونۍ ناسته کې د حقانی شبکې له ځینو مشرانو د امریکا د جایزو په لرې کولو کلکې نیوکې وکړې. د دې کمیټې مشر براین ماست ویل حقانی شبکه چې څومره هم اوس د طالب چارواکو په شکل د ځان د سمولو هڅې کوي خو ګڼ امریکایي عسکر یې وژلي دي. هغه زیاته کړه
The Haqqani network is still a US designated
Haqqani shabaka la ham de mutahida ayalato la khwa tar hagriza pejandal shway shabaka da aw bayad hama gas chalan war sar washi idara haq lari che afrad de adalat la para de namun la program sa khali rekhli aw mug bawar la ro che congress ta bayad de preklo pa khatar jawab wai la ham de amala mug de baharani charo wazir ta yow leak legalai che pa de ada tre jawab na wagwado che wale haqqani shabake lari shway
about why the Haqqani network has been removed.
برایان ماست بخپل عام د امریکا لپاره په افغانستان کې جنگیدلې د امریکا د استازو جرګې د بهرنۍ اړیکو کمیټې غړو په اکثریت رايو هغه قانوني تعدیل ترای ورکړ چې له بهرنۍ چارو وزارت غواړي د افغانستان د پالیسیو په اړه په هر ډول بدلون کې د کانګرس نظر وپوښتي. امریکا د طالبانو د حکومت د کورنۍ چارو وزیر او د حقانی شبکې د مشر سراج الدین حقانی په سر لس میلیون ډالره جایزه دوه اونۍ مخکې لغوه کړې. د حقانی نوم لا هم د اف بی آی یا د امریکا د فدرال څېړنو د ادارې په لیست کې شته. د امریکا د بهرنۍ چارو وزارت څو اونۍ مخکې تایید کړ چې د طالبانو د کورنۍ چارو وزیر سراج الدین حقانی او د حقانی شبکې د دوه نورو مشرانو نومونه د امریکا د څار لاندې کسانو له نوملړ لري کړي دي. دلیل یې دا راوړی چې بهرنۍ چارو وزارت هر وخت د عدالت لپاره د جایزو پروګرام ارزوي او اصلاح کوي.
The United States seeks a more secure
خبرونه او راپورونه لمړی له ازادۍ رادیو هر ورځ شپه او ورځ
د افغانستان د همغږی ډلې ACG ناسته چې د ترکیه په استانبول کې پیل شوې ده نن هم دوام کوي. په کابل کې د ترکیه سفارت په خپل ایکس پاڼه دا ناسته د افغانستان لپاره د نړیوالې ټولنې د لومړیتوبونو او پروګرامونو په اړه بحث ته مهمه بللې ده. د سیاسي چارو ځینې شنونکي د استانبول ناسته د افغانستان د خلکو له اړتیا سره سم د هدفمندو او څارور مرستو لپاره د یوې اجماع د رامنځته کېدو په برخه کې ښه فرصت بولي. تر دې ناستې مخکې ملګرو ملتونو هیله ښوولې وه چې مرستندوی هیوادونه او د افغانستان د همغږۍ د ډلې غړي هیوادونه او نړیوال بنسټونه د افغانستان له بېوزلو خلکو سره مرستې وکړي. نور جزئیات په دغه رپورت کې.
د افغانستان د همغږۍ د ډلې ACG د ناسته چې د مرسته کوونکو هیوادونو نړیوالو مالی ادارو او په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د استازولۍ دفتر یوناما د استازو په ګډون جوړه شوې، هدف یې دا دی چې د افغانستان د لومړیتوبونو ارزونه وسي او د نړیوالو مرسته کوونکو فعالیتونو سره همغږي سي. په کابل کې د ترکیه سفارت په خپل ایکس پاڼه دا ناسته افغانستان لپاره د نړیوالې ټولنې د لومړیتوبونو او پروګرامونو په اړه بحث ته مهمه بللې ده. د ترکیه سفارت معلومات له مخې دا ناسته د اپریل پر 9 استانبول ښار کې پیل شوې او د پنځشنبې تر ورځې د اپریل تر 10 به دوام وکړي. یو شمېر سیاسي شنونکي دا ناسته د افغانستان لپاره حیاتي او برخلیک ټاکونکي بولي. له دې ډلې غوث جان باز ازادي راډیو ته وویل د امریکا د مرستو پرې کېدل کېدای سي د بشرپال مرستو پر وړاندې کولو کې ګډوډي او بې نظمي رامنځته کړي، خو اړینه ده چې د نورو هیوادونو د بشري مرستو د دوام لپاره یو ځانګړی میکانیزم جوړ شي.
کما هم دا ده چې مرسته کوونکي هیوادونه او د همغږۍ ډله داسې یو میکانیزم رامنځته کړي چې مرستې د افغانستان خلکو سره، یعنی هغه آدرسو ته چې اړمن ډېر شدید ورته اړتیا لري، هماغو آدرسو ته مخصوصا په کلیو او بانډو کې، په لرې پرتو کلیو بانډو کې دغه مرستې ورسیږي.
ځینې نور سیاسي شنونکي د استانبول دا ناسته د افغانستان د خلکو له اړتیا سره سم د هدفمندو او څارور مرستو لپاره د یوې اجماع رامنځته کېدو په برخه کې ښه فرصت بولي. د سیاسي چارو پوه طارق فرهادي وایي
سره له دې چې د ترکیه اقتصادي وضعیت محدود دی، خو هیله شته چې دغه هیواد وکولی شي د خلیجي هیوادونو مرستې چې مالي وسط لري جلب کړي، لکه سعودي عربستان، امارات او قطر. دا هیوادونه باید ډېرې مرستې وکړي، ځکه که امریکا مرسته نه کوي بیا هم د افغانستان د خلکو اړتیاوې له منځه نه سي.
مخکې تر دې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندویه دفتر یوناما د اپریل پر 8 یوه اعلامیه خپره کړې وه او پکې له نړیوالو تمویلونکو غوښتي وه چې د 2015 کال لپاره هم د افغانستان خلکو سره خپل حیاتي مرستو ته دوام ورکړي، ځکه د یونما په خبره نږدې 20 میلیونه افغانان مرستو ته اړتیا لري. یونما زیاته کړې، افغانستان د نړۍ دوهم ستر بشري ناورین تجربه کوي او بیړنیو نړیوالو مرستو ته اړتیا لري. دا غوښتنه په داسې حال کې سوې چې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د اپریل په 10 په یو خبري ناسته کې یو ځل بیا د طالبانو تر ولکې لاندې افغانستان ته د بشري مرستو لپاره د پیسو له لیږد سره مخالفت څرګند کړ. رویټرز خبری آژانس هم د اپریل په 9 راپور ورکړ چې امریکا نه غواړي خپلې ځنډول سوې بهرنۍ مرستې په ځانګړي ډول د بیړنیو خوراکي توکو مرستې بیرته پیل کړي. په ورته وخت کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې د افغانستان لپاره یو شمېر بیړنیو خوراکي مرستو یو شمېر پروګرامونه له دې امله چې د طالبانو په ګټه استفاده کېږي درولي دي. د راپورونو پر بنسټ امریکا په تیرو 3 کلونو کې د افغانستان تر ټولو ستر مرسته کوونکی هیواد پاتې سوی او له 3 میلیارد ډالرو ډېره مرسته ورسره کړې ده. مخکې له دې یو شمېر نړیوالو ادارو په خپلو راپورونو کې ویلي چې د طالبانو د مداخلې له امله ډېرې مرستې اړو کسانو ته نه رسیږي. که څه هم د طالبانو حکومت دا تورونه رد کړي او ویلي دي چې د مرستو په ویش کې مداخله نه کوي، خو نړیوالې مرستې دوی ادارې ګراند تورد سولوشنز یو تازه څېړنه ښیي چې له نیمایي ډېر افغانان په دې باوري نه دي چې مرستې رښتینی اړمنو ته رسیږي او دوی له دې امله ناراضه دي.
ازادي راډیو لا تازه خبرونو، مهم راپورونو، ژورو تحلیلونو، معلوماتي او بوختوونکو پروګرامونو سره تاسو سره ملګری ده.
ازادي راډیو د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو پر منځنیو څپو 12:00 او د سهار له 2 د ماښام تر 3 بجو پر لنډو څپو 19:25 مترو موندلای شي.
زموږ خپرونه په ژوندۍ بڼه د ازادي راډیو پر ویب سټ او اپلیکیشن هم اوریدلای شي. ازادي راډیو .com ته ورشي.
امریکا له چین څخه په وارداتو تعرفې 125% ته لوړې کړې، وروسته له هغه چې چین له متحده ایالاتو څخه په وارداتو 80% تعرفه ولګوله. د امریکا ولسمشر ډونالډ ترامپ په چټکۍ سره په غبرګون کې امریکا ته په وارددونکو چینایي توکو تعرفه 125% ته لوړه کړه. دا اقدام د نړۍ د دوه لوی اقتصادونو ترمنځ د سوداګریزو کړکیچونو د زیاتېدو یوه بله نښه ده. ترامپ په ټولنیزو رسنیو کې ولیکل، د نړیوالو بازارونو لپاره د چین د بې احترامۍ له امله زه اوس په چین باندې د متحده ایالاتونو تعرفه 125% ته لوړوم چې سمدلاسه نافذه ده. چین مخکې له دې د متحده ایالاتونو څخه په وارداتو باندې د 40% تعرفې اعلان وکړ. وی ویل دا اقدام د هغه څه په جواب کې کوي چې بیجینګ د متحده ایالاتونو لخوا دوامدار سوداګریزه دښمنی بولي. یو ورځ وړاندې متحده ایالاتونو له چین څخه په وارداتو 104% تعرفه اعلان کړه. تیر کال له چین څخه د امریکا د وارداتو کچه 409 میلیارد ډالرو ته ورسېده. په مقابل کې متحده ایالاتونو چین ته د 140 میلیارد ډالرو په ارزښت توکي صادر کړي وو. دا شمېره د واشنگتن او بیجنګ ترمنځ د 295 میلیارد ډالرو سوداګریز کسر ښیي. د نورو هیوادونو په اړه ولسمشر ټرمپ له خپلې اقتصادي پالیسۍ څخه یو ګام شاته شو او په لنډمهاله توګه د نوي ورځو لپاره له لس فیصده لوړې تعرفې وځنډولې، خو 10% تعرفې چې پرته له استثنا په ټولو هیوادونو لګول شوې وې لا هم پر خپل ځای دي. د امریکا د خزانې وزیر سکاټ بیسنیت تیره شپه د خبریالانو ته وویل دا اقدام د نړیوالو بازارونو د بې ثباتۍ له امله نه دی شوی، بلکې د دې لپاره شوی چې نور هیوادونه په دې مسله کې له امریکا سره خبرو ته لیواله دي. لکه څنګه چې ما تیره اونۍ دلته ټولو هیوادو ته وویل غچ مه اخلئ، تاسو به انعام ترلاسه کړئ. په نړۍ کې هر هغه هیواد چې غواړي خبرې وکړي موږ چمتو یو چې د دوی څخه واورو. موږ به په دوی باندې تعرفه اساسي 10% ته راټیټه کړو، مګر موږ دا په چین باندې 125% زیاتوو، ځکه چې دا د کړکیچ په زیاتولو ټینګار کوي. مخکې له دې د چین د سوداګرۍ وزارت په یو بیان کې وویل بیجینګ به اړین غچ اخیستونکي اقدامات وکړي او تر پایه به مبارزې ته دوام ورکړي. ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ. د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونه کې مسؤلین وایي د طالبانو حکومت د مالی وزارت په څلور دېرش قلمه وارداتي توکو د لیږد فورم لغوه کړ. د ننګرهار ولایت د سوداګرۍ او پانګونې خونې یو غړي ډاکټر مخلص احمد ازادي راډیو ته وویل په دې توکو کې خوراکي او ساختماني مواد، برېښنایي او روغتیايي وسایل شامل دي. دا چې د لیږد فورم څه ډول فورم دی او لغوه کېدل یې سوداګرو ته څه اسانتیاوې برابروي، زموږ همکار له ښاغلي مخلص احمد سره مرکه کړې او په سر کې ترې د دغه فورم په اړه پوښتنه کړې.
دا فورم کله چې هر تجار د بهر هیواد څخه مال واردوي ګمرکاتو ته، نو د ګمرکاتو هغه مراحل ګمرکي محصول او مالیه چې تحویل شو، کله که غواړي تجار د دغه ولایت څخه بل ولایت ته مال انتقال کړي، نو د فورم انتقال په نامه یو ورق ورته ورکول کېدله چې هغه ورق له مخې به په لار کې چې د ګمرکاتو یو بل ډپارټمنټ ده یا یو څنګه ده چې هغه ته مراقبت سیار وي، نو دغه فورم به مراقبت سیار لیدل او هغه ته به د درېدو مزاحمت نه کوله، یعنی اجازه ورکول چې هر خواته د افغانستان کوم ولایت ته چیزینو په هغه ورق کې بدای لیکلی وي، جنس نوم به لیکلی وی، تعداد به لیکلی وی، هغه د محصول د پاڼې نمبر به لیکلی وی، نو په دغه اساس ورته اجازه ورکول. اوس هماغه د محصول ورق اصل سند یا کاپی که ورسره وي نو لاره کې ورته څوک څه نه وي. مثلا مونږ د چین نه که کوم قلمال سرامیک یا کاشي یا د مالیزیا نه غوړي راوړله، نو قلم چې دلته محصولوله په هغه محصول پاڼې بیا بیرته بله شعبه د ګمرک ته وړله، د هغه له مخې مونږ ته فورم انتقال راکول. بیا مونږ کولای شو که دغه مال هم د ننګرهار په ګمرک کې محصول کړی وای، نو د ننګرهار ګمرک د نه مونږ دا فورم انتقال اخیستی وای، کیدای شو چې په بله لاره کې مونږ بار کړو، مزار ته ولیږو، غزنی ته ولیږو، کابل ته ولیږو. نو لیکل کېږي چې جلال آباد نه تر دغه ولایت پورې دومره تعداد څه ده د انتقال اجازه ورکړل شو، دغه فورم چې ده معاف شو.
د دې فورم قیمت تو مخلص احمد سیبایا په نرخونو باندې هم څه تاثیر وکړي؟
دا نو په یو لاره کې 1500 افغانۍ دومره خاص تاثیر نه چي،
فقط یو سہولت ایجاد کړ.
صرف یو سہولت پیدا شو چې محصول د وکړم، هغه محصول پاڼې سره کولای شي دغه سلور دشتو کې د افغانستان په سلور دش ولایتو ته انتقال کړي. مثلا یو تجار یو کانټینر غوړی راوړي، سلور زره قیمه یا سلور زره بوشکې وي، د جلال آباد ګمرک کې چې محصول کال تخپل ګودام کې ښکته کوي، دوی مثلا زر کاټن چې د زر بوشکې په مزار باندې خرڅوله، زر به په کابل باندې خرڅوله، زر به په غزنی خرڅوله، زر به په کاپیسا خلکو باندې خرڅول، نو دا مجبور چې په هر لارې کې چې د زر زر بوشکې بار کېدله د هغه لارې نمبر به دوی وړله ګمرک ته، سره د خپل هغه محصول پانه چې د دغه پارچه محصول پانه نه چې ما سلور زره ټیمه یا بوشکا غوړي چې محصول کړی ده دغه زر کاټن ز نن هغه ته لیږم، غزنی ته لیږم، بیا دا فورم انتقال ورکوله. بل ورځ به تلل زر زر چې د کابل لپاره زر د مزار نوز ده سهولت شو تجار ته، تجار کولی شي چې خپل غوړي چې پارچه خرڅ کړي ورته لارې کې بار کړي وراسن انتقال کړي. پخوا یو مشکل دا و چې فضل مونږ د پنجشنبې ورځ پس د غرمې نه که په چا باندې مال هم خرڅوله، نو مجبور چې فورم انتقال لپاره به مونږ انتظار کوله چې هفتې ورځ شي، بیا ګمرک ته به تلو، هغه فورم انتقال به م اخیستله او بیا به م لارې بارول او شخص ته م لیږل. نو دا لږ سهولت راغی په یو اساس سره.
د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونې مسؤل و چې د طالبانو حکومت د مالی وزارت په څلور دېرش قلمه وارداتي توکو د لیږد فورم د لغوه کېدو د مزایاو په اړه موږ خبر کړو.
ازادي راډیو په فیسبوک کې facebook.com/ازادي راډیو.
د افغانستان د متقاعدینو ټولنه وایي د طالبانو حکومت له دوی سره ژمنه کړې وه چې د وریا عمل میاشتې په پیل سره به د تقاعد حقوق ورکړي، خو تر اوسه یې د دوی په خبره نه دي عملي کړي. د دغې ټولنې مشر افندي سنګر ازادي راډیو ته وویل کړنلاره جوړه شوې، مالویز جوړ شوی او اوس ورته ویل کېږي چې ځانګړې محکمه نه ده جوړه شوې. دا په داسل کې ده چې یو شمېر افغان متقاعدین وایي نور د ژوند له سختیو سره د مقابلې توان نه لري. د حقوقي چارو پوهان د طالبانو د حکومت لخوا د افغان متقاعدینو حقوق ځنډول او هغوی ته نه تعدیه د اداري او انساني حقونو خلاف عمل بولي. جزئیات په دغه رپورت کې.
زندگی ما دیگه فقط مثل یک بردام سر ما شرف داره، اقلا نان خو برش داده میشه، او ما برما کسی نانم نمیتا، جوابم نمیتا، اجرات کارم کسی نمیکنه.
افغان متقاعد طاهر اتل و نوموړی وایي د بېوسلۍ او بېوسۍ ژوند تېرول ورته نور ډېر سخت شوی. ښاغلی اتل ازادي راډیو ته وویل،
بر خدا معلوم است که ما بر اولاد خود ما با کدام مشکل بر جای یک لقمنان تهیه
خدا ته معلومه ده چې موږ خپل اولاد ته په څومره ستونزو و مړی ډوډۍ پیدا کوو. خلک په تکلیف دي، اولاد ته نفقه ورکول ډېر سخت دي، چا ته ودی کی چا نه واخلي، څومره دا د مکمل څلور کال شول.
نوموړی دا خبرې داسې مهال کوي چې د یو شمېر کورنیو رسنیو د راپورونو پر بنسټ افغان متقاعدینو دوی ته د تقاعد د حقوقو د نه ورکولو په غبرګون د خپلو اعتراضونو په دوام په تېره یوه اونۍ کې بیا هم دوه ځلې اعتراضونه وکړل. د افغان متقاعدینو د شورا مشر افندي سنګر شاوخوا اونۍ مخکې ازادي راډیو ته ویلي وه چې ستونزه تر ډېره هواره شوې، کړنلاره او مهالویش هم جوړ شوی او هیله یې څرګنده کړه چې ډېر ژر به دوی ته د تقاعد د حقوقو ورکړه پیل شي. خو نوموړي اوس ازادي راډیو ته وویل چې لا هم دا کار نه دی شوی. ښاغلی سنګر وایي تازه دوی ته ویل شوی چې ځانګړې محکمه لا نه ده جوړه.
دوی وعده کړې وه چې اول د حمل شروع کېږي، ولې تر اوسه پورې د متقاعدینو د حقوق د پرداخت لپاره کوم اجرات تر اوسه نه دي شوي. نو تر اوسه پورې محکمه ایجاد شوې نه ده چې دغه پروسه پای ته، نور کوم اسناد او کوم بهانې نور کوم شی پاتې نه دي.
طالبانو پر افغانستان تر بیا واکمنېدو وروسته متقاعدینو ته د تقاعد حقوق نه دي ورکړي. د طالبانو مشر ملا هبت الله اخندزاده د 1403 لمریز کال د حمل په لومړۍ نیټه د دوی مالی وزارت ته امر وکړ چې له دې وروسته دې د دولتي ادارو د ملکي او پوځي کارکوونکو له ماشونو د تقاعد پیسې نه ګرځوي. خو د متقاعدینو له پرله پسې اعتراضونو او لاریونونو وروسته هبت الله اخندزاده په یو بل فرمان کې وویل چې دوی دې د خپلو حقوقو د اثبات لپاره ځانګړې محکمې ته مراجعه وکړي. د طالبانو د مشر دا فرمان هم د متقاعدینو له غبرګونونو سره مخ شو چې بیا د دې لمریز کال په مرغومي میاشت کې د طالبانو حکومت مالی وزارت په یو اعلامیه کې وویل هغه کسان چې پر افغانستان د طالبانو له واکمنۍ وروسته تقاعد ته اړ شوي دي اړتیا نه لري چې محکمې ته مراجعه وکړي او اسناد وړاندې کړي. خو په اعلامیه کې ټینګار شوی چې نور متقاعدین باید د تقاعد د حقونو د ثابتولو لپاره ځانګړې محکمې ته اسناد وړاندې کړي. د یادونه ده چې په افغانستان کې د دولتي ادارو یو شمېر کارکوونکو هم د تېره اونۍ ازادي راډیو سره خبرو کې وویل چې دوی هغه پیسې بیرته ترلاسه کړې چې پر دغه هېواد د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته له دوی څخه د تقاعدي په نوم له ماشونو یې ګرځول شوي وې. خو دوی شکایت درلود چې د طالبانو حکومت هغه پیسې بیرته نه دي ورکړي چې په تېرو نظامونو کې په دې نوم ورنه ګرځول شوي وې. د حقوقي چارو پوه اختر محمد راسخ د طالبانو حکومت لخوا متقاعدینو ته د دوی د حقوقو نه ورکول او ځنډول د ټولو اصولو خلاف اقدام بولي.
متقاعدینو ته خپل معاشات د تقاعد حواله کول او هغو ته دغه پیسې د هغو خپلې له کارکردګۍ نه چې راټوله سوې ده دا قابل د اجرا دی. دغه پیسې ورته باید حواله او ورته ورکړ شي. دا ظالمانه ده، دا د انساني حقوقو، اداري حقوقو او دولتداري له ادرسه دا ټول سرغړونه ده. دا د منلو وړ نه دی، د تایید وړ نه دی، دا د زغملو وړ نه دی.
د افغانستان د متقاعدینو د ټولنې د معلوماتو له مخې په افغانستان کې د ملکي او نظامي متقاعدینو شمېر له 1300 زیات دی، او که د دوی د کورنیو غړي هم حساب شي نو د هغو خلکو شمېر چې د تقاعد پر ماشونو متکي دي خورا لوړیږي. د تقاعد حقوق هغه پیسې دي چې د حکومت پخوانیو کارکوونکو ته له 50 کلنۍ یا له 40 کاله خدمت وروسته ورکول کېږي. دغه شان که تقاعد شوی کس مړ هم شي حقوق یې مېرمنې او اولادونو ته د 30 کلنۍ تر عمر پورې ورکول کېږي.
له خبرونو ورآخوا
وربشو پکتیا ته د پکتیا ولایت د روبات سیمې د کډوالو په ښارګوټي کې د ملګرو ملتونو د کډوالو د عالي کمشنر یونیچار لخوا روغتون لپاره نوې جوړه شوې ودانۍ ګټې اخیستنې ته سپارل شوې. د یاد دیرش بستریز روغتون په ودانۍ او نورو ملحقاتو نږدې $400,000 لګښت راغلی. جزئیات په دغه رپورټ کې.
د پکتیا ولایت مرکز ګردیز اړوند د رباط سیمې د کډوالو په خارګوټي کې د یو ان ایچ سی آر یا د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو د عالي کمشنرۍ په مالي ملاتړ د نږدې $400,000 په لګښت د یو دیرش بستریز روغتون لپاره نوې ودانۍ جوړه او ګټې اخیستنې ته وسپارل شوه. د یادې سیمې اوسیدونکي دا یو ښه پرمختګ ګڼي، خو له اړوندو ادارو غواړي چې د دې روغتون د عملي فعالیت پیل، تجهیز او اکمال ته دې پام وکړي. د رباط خارګوټي یو اوسیدونکي اوسیدونکی حبیب ګل زازی مشال روډی ته ویل
مونږ ته ډیر غټ مشکل وو چې موږ تللو تر بازار پورې مریضان وړل لیارو کې لیارې مو خامې دي لیارې مو ډیر مشکل وو اور وخت کې او ډیر مشکل سره مخامخ وو الحمدلله مونږ ډیر خوشاله یو چې داسې وای پټول لرو او د دغ پرسونل غوښتونکو چې زر تر زر مور سره د پرسونل هغه وشي
په وروستیو دوه لسیزو کې د پکتیا په ګډون د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې هغه شمیر بیرته راستنیدونکو کډوالو لپاره چې په خپل کلي او قوم کې د کور جوړولو ځمکه نه لري د حکومت لخوا ورته ځانته خارګوټي جوړ شوي خو په دې خارګوټو کې بیا خلکو لپاره د ښوونځیو کلینیکونو څښاک پاکو اوبو سړکونو او نورو اسانتیاوو پروژې یونیکسیار او نورو نړیوالو مؤسساتو پلي کړي دي د یاد خارګوټ یو بل اوسیدونکی نیکنام خاکسار بیا دوی لپاره په هغه ځای کې د څښاک د پاکو اوبو کمښت په ګوته کوي
نیم ساعت اوبه دغه کلي ته راځي په نیم ساعت موږ ټولو کار نه کېږي نو موږ غواړو چې کچیر ته بل یوازې خراب والی شي د موسساتو ټول نه مداخله ده
د پکتیا ځایي روغتیایي مسؤلین وایي یاده ودانۍ چې د بستر او اداري خدمتونو څلور دېرش خونې لري د نورو ودانیو په پرتله د یو منځني روغتون اړتیاوې پکې ښې په پام کې نیول شوي دي دوی د خلکو غوښتنو ته په پام وایي هڅه کوي چې د دې روغتون د فعالولو لپاره امکانات پیدا کړي د پکتیا د عامې روغتیا رئیس ډاکټر میراج ګل عادل وویل
موږ خو د عامې روغتیا وزارت او د عامې روغتیا ریاست الحمدلله انشاءالله کوشش کوو چې په نږدې وخت کې ورته د دې لپاره هم تشکیل منظور شي او هم ورته وسایل واخیستل شي
روغتیایی چارواکی دا هم وایي د هیواد په کچه په درې سوه اتلس ولسوالیو کې د ډی ایچ یا د ولسوالیو په کچه د روغتونونو جوړول په پام کې دي دا په داسې حال کې ده چې د ملګرو ملتونو د روغتیا نړیوالې ادارې ویلي دوی سره د مرستو په کمیدو او په افغانستان کې په وروستیو کلونو کې د اقتصادي حالت په خرابیدو سره روغتیایي اسانتیاو ته د دې هیواد د خلکو لاسرسی کم شوی دی
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
د بی پولی ډاکټرانو بنسټ MSF وایي د یونان د ساموس جزیرې د کډوالو په کمپونو کې چې د افغان کډوالو ماشومان هم پکې ساتل کېږي د خوارځواکۍ شپږ پیښې ثبت شوي دغه بنسټ ویلي د دې ماشومانو له شپږ میاشتو تر شپږو کلو پورې عمر لري او په متوسط او حاد خوارځواکۍ اخته دي جزئیات په دغه رپورټ کې
د بی پولی ډاکټرانو بنسټ MSF وایي یو شمیر افغان او سوریایي پناه غوښتون کې د یونان په کمپونو کې په خوارځواکۍ اخته شوي دغه بنسټ ویلي په وروستیو څیړنو کې د یونان د ساموس ټاپو د کډوالو په کم کې د افغان او سوریایي ماشومانو په منځ کې د خوارځواکۍ شپږ پیښې ثبت کړي د بی پولی ډاکټرانو بنسټ په یو اعلامیه کې چې تازه خبره کړې ویلي دا ماشومان له شپږو میاشتو تر شپږو کلونو عمرونه لري او په منځني او حاد خوارځواکۍ اخته دي په اعلامیه کې راغلي د 2020 کال راهیسې چې دوی په دې برخه کې کار شروع کړی دا اول وار دی چې په دې مرکز کې د خوارځواکۍ پیښې تشخیص کړي د بی پولی ډاکټرانو د بنسټ مشرې کریسټینا سارا له اسوسییټډ پریس خبرې ایجنسی ته ویلي چې په خوارځواکۍ د اخته سوریایي او افغان ماشومانو د دوو او دریو میاشتو په جریان کې دغه کم ته انتقال شوي خو دا نشي ویلی چې آیا دوی له وړاندې په خوارځواکۍ اخته وو او که نه که څه هم نوموړي ویلي دا نشي تاییدولی چې یاد ماشومان د کډوالو په کم کې په خوارځواکۍ اخته شوي خو خبرداری ورکړی چې د پوره خوړو د نه موجودیت او روغتیا ته نه پاملرنه کولی شي د دوی روغتیا ته د پام وړ زیان ورسوي اسوسییټډ پریس د یونان د کډوالو وزارت له قوله ویلي چې د خوارځواکۍ پیښې په دې کمپ پورې اړه نه لري او دا چې دوی د کمپ اوسیدونکو ته درې وخته خواړه برابروي په همدې حال کې یو شمېر هغه کسان چې د یونان د کډوالو په کمپونو کې وخت تیر کړی وایي په دې کمپونو کې کډوال په نامناسبو شرایطو کې ساتل کیږي د دوی له ډلې یو چې نه غوښتل په دې راپور کې نوم خپور شي ازادي راډیو ته وویل
تر ټولو بده دا ده چې د یونان د کمپونو په یو نفری او دو نفری خونو کې له لسو تر پنځلسو کسان د دو نه تر څلورو میاشتو پورې ژوند کول ورته اړ کېږي د حمامونو دروازې ماتې دي هیڅ ګرمې اوبه نه وي ماشومان او لویان د ګرمو اوبو لپاره پنځه یا لس یا هم پنځلس ورځې انتظار کوي چې دوی بالاخره په ګرمو اوبو حمام وکړي
د کډوالۍ د برخې یو شمېر څېړونکي د یونان د کډوالو په کمپونو کې پرتو ستونزو ته په اشاره وایي چې د دې ستونزې اصلي لامل په د هیواد کې د کډوالو په ځانګړي توګه د ماشومانو د وضعیت په اړه د خپلواک او شفافې څارنې نشتوالی دی په اروپا کې د کډوالو د حقونو فعال احمد زکی خلیل د یونان د کډوالو په کمپونو کې د ماشومانو په منځ کې د ناروغۍ د زیاتوالي د مخنیوي د لارو چارو په اړه ازادي راډیو ته وویل
کوم ماشومان چې د یونان د بیلابیلو ټاپوګانو په کمپونو کې ژوند کوي دوی باید د اتن خار په څنډه کې د منلند کمپونو ته انتقال شي ځکه د کمپونو ته د جغرافیایي موقعیت له امله ډېره پاملرنه کیږي او نه هغه بنسټونه چې په اتن خار کې دفترونه لري کولای شي د لری ټاپوګانو د کمپونو په پرتله دلته ډېر نظارت ولري په لری جزیرو کې د کمپونو د وضعیت په اړه راپورونو ته هم لاسرسی سخت دی او ځینې وختونه راپورونو ته د لاسرسي حق پوښتنې راپورته کوي
د ساموس د پیژندنې او هرکلی مرکز چې د اروپایي ټولنې له لوري مالي ملاتړ کیږي په 2021 کال کې د پخوانی واتیکم پر ځای فعالیت پیل کړ چې په یو وخت کې د وزر کسانو لپاره د استوګنې ځای درلود د بخښنې نړیوال سازمان مخکې په دې کم کې د خلکو د ګڼې ګوڼې د اوبو او د اړینو خدماتو د نشټوالي لامل شکایت کړی او دای غیر انساني او سپکاوي ډک بللی